درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه. یو زلزله چې شدت یې د ریختر په حساب 15.1 درجې و نن د افغانستان شمال لویدیځ سیمې ولړزولې. د زلزله پیژندنې ویبپاڼې والکانو ډیسکوري د دې زلزلې مرکز د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ د شمال ختیځ په 25 کیلومترۍ کې بللی او ویلي چې دا زلزله د افغانستان تر غرمې مخکې په 11 بجې او 4 دقیقې وشوه. د جرمنی د زلزله پیژندنې ادارې د دې زلزلې شدت 15.1 ریختر بللی او د هغه مرکز تر مځکې 10 کیلومتر لاندې اعلان کړی دی. تیر میاشت افغانستان په شمالي ولایتونو لکه بلخ، سمنګان، کندوز او بغلان کې یوې سختې زلزلې 22 تنه مړه او 950 نور ټپیان کړل. هند ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د سرطان ضد درملو، واکسینونو او یو شمېر روغتیایي وسایلو مرسته وکړي. د هند روغتیا وزیر جیکت پراکاش پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د درملو یو لوی بار له 128 سیټي سکن ماشینونو سره افغانستان ته د لیږلو په حال کې دي. شاغلی پراکاش پرون په نوی ډیلی کې د طالبانو د عام روغتیا وزیر مولوی نور جلال جلالی سره چې د یو پلاوی په مشرۍ د لندۍ په 15مه د هند په بلنه دغه هیواد للی وکتل او له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د هند د اوږدمهاله مرستو پر ژمنو ټینګار وکاوه. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام یا UNDP وایي ګڼ شمېر کډوال له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي چې پر ټولو خدماتي برخو یې فشارونه زیات کړي دي. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام د پنجشنبې په ورځ د دسمبر په 13مه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې یوازې په 2015 کال کې له ایران او پاکستان افغانستان ته تر 2.3 میلیونه ډېر افغانان ستانه شوي دي. په دې بیان کې وړاندې راغلي د دې کډوالو لویه برخه د روغتیایي خدماتو، انرژي او کارموندنې په برخو کې ستونزې لري. همداراز د استوګنې په برخه کې افغانستان ته د کډوالو لستنېدو سره مشکلات زیات شوي دي. په ناروې کې د افغانستان سفارت چې سرشکال پسرلی واک د طالبانو استازي ته وسپارل شو، د ناروې، ډنمارک او آیسلند میشتو افغانانو لپاره د پاسپورټونو توزیع پیل کړه. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت د وري په میاشت کې موافقه وکړه چې د طالبانو ډیپلومات نجیب الله شاهین د سفارت د لومړي سکرتر په توګه وپیژني. د 2021 کال د اگست له میاشتې وروسته چې جمهوري نظام نسکور شو، په اوسلو کې د افغانستان په سفارت کې د پاسپورټونو د ویش لړۍ ودرېده. په اروپا کې د ناروې په شمول په جرمني، هالند، اسپانیا، بلغاریا او یو شمېر نورو ډیپلوماتیکو استازولیو کې د طالبانو ملاتړو ته اجازه ورکړل شوې چې افغانانو ته قنصلي خدمات وړاندې کړي، خو تر اوسه له روسیې پرته د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان په نهو ولایتونو کې نن د ورښتونو اټکل شوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې ویلي چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل او بامیان کې به ورښتونه وشي. په ځینو کې له 100 تر 40 سانتي مترو پورې د واوري او په ځینو کې له 100 تر 25 ملي مترو پورې د باران اټکل شوی دی. د وړاندوینو له مخې د شنبې او یکشنبې په ورځو تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورښتونو امکانات شته چې په مرکزی، شمالي او غربي سیمو کې تر ډیره د واورو او په جنوب لویدیځ او ختیځو ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو امکان دی. او د اوکراین د جګړې او پر دغه هیواد د روسیې د تیری د پایته رسیدو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو طرح چمتو کړی دی چې له دې طرح سره د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ډیر موافق نه دی، ځکه چې د روغې جوړې په دې طرح کې باید اوکراین د خپلې خاورې له ځینو سیمو تیر شي. بل لور ته رویټرز خبري اژانس میامی ته د روسیې د یو پلاوی د تک خبر ورکوي چې د شنبې یا یکشنبې په ورځو به له امریکایي لوري سره خبري وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د پنجشنبه په ورځ خبري اعلانو ته وویل چې مسکو په دې لټه کې دی چې پوښي چې امریکایي پلاوی د ولسمشر ترامپ د سولې د طرحې په تړاو له خپلو اروپایي شریکانو او کیف سره څه نتیجې ته رسېدلی دی. د چهارشنبه په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل که چېرته کیف او اروپایي مشران د واشنګټن د سولې د پلان سره موافقې ته نه رسېږي، روسی ځواکونه به په زوره له اوکراینی پوځیانو نور سیمې ونیسي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای احترامات مقبول کی قدر منو کول ریس خان کو زبرشنا غفار یوزل به هم تاسو ټول تشر غلاس په ما د ول سم ټول جغرافیا مضمون د سلارم لوستا هله د چتا ستور قدر منو کول لیز د کون کی براترو غچور صحت مند او سشی او د صحت چمه بم پتن وی ترنوز د کون کو د چیز مراستا سو د ول سم ټول جغرافیا مضمون سلارم لوست نو هله د چ لخلو زنا سره خپل کتاب کتابچا او کلمونه ول ری تر سو کول سی د نن مزید لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزر نو سر نوټ کی کول لیز د کون کو ستاسو د سرلارم لوست موضوع برېښنا د اوبه برېښنا حرارتي برېښنا د چې کتاب صفاله ویشته مینه پیل بهتر دي شي مې پیپري هم درنګ اس مرسته ستاسو د نن ورځې درسي اهداف ها یا هم هغه موضوعګر چې نن ورځ به مرسته ستاسو په لوست کول ولو عبارت دی لومړی برېښنا دویم د اوبه برېښنا دریم د وردګو د چک د برېښنا بند د کجکی د برېښنا بند څلورم د حرارتي برېښنا د هغه مهم موضوع باندې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر منو غوړې ځکه کو د پراته او جوړ د کټ په هله ما هله د سید لوستر په پر رسره ملتیا وکړي بلریز د کونکو د لوست په پېپر شي بو کیلومټر مش او تاسو د برېښنا له کلمې سره آشنا کیږئ چې برېښنا څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی برېښنا چې په بل عام اصطلاح کې موږ تاسو برق ورته وایو له برق څخه د مهمې سرچینې په توګه په ټولو صنعتي او اقتصادي چارو کې ګټه اخیستل کیږي چې د شهرونو او کورونو پر روښانولو کولو کې له برقي وسایلو څخه په ګټه اخیستنې او هم چې نازبر د هیواد کې زیات شمېر داسې وسایل شي د هغو په په د هغه په جریان کې مرتبه تاسو له برېښنایي وسایلو څخه استفاده کوو د دې تر څنګ مرتبه تاسو د وسایلو سوچې برېښنا په لومړي ځل باندې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه ورسته پیل شول او په صنعتي توګه سره یې زموږ تاسو په هیواد کې ستر بدلونونه او تغیرات مېسته راوړل چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه برېښنا د سکا د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر مخال باندې یو کوچنی کارخانه باندې پیل وسو چې دغه کوچنی کارخانه یو کوچنی دینمو په بڼه سره یو کوچنی دینامو په باندې سره برېښنا تولید کړل چې ورسته د هغه څخه دغه یو کوچنی دینامو وکول سپي د ارګ د شار یا هم د ارګ د روشانه کولو لپاره د سرویشتو زراقونه روشانه کړی چې دغه کار په خپل په 1202 مریض هجری مریض کال کې پیل شو ورسته د هغه څخه په دې کې پیشرفت را لیا او پرمختیا راغلل نو درنو ځکه کوم وخت دی چې تر دې دم پر تاسو په دې باندې پوسیو او سړي چې برېښنا ساتل ورکی ځای برېښنا کلمات ساتل استفاده کیږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخې کې موږ او تاسو د اوبو د برېښنا په حق لرو اوبو برېښنا ساتل ورکیږي د اوبو برېښنا په افغانستان کې د اوبو د برېښنا بندونه چې پر زیات بندونه ستاسو چې هغه بندونه پر زیات شمیر سندونه باندې جوړ شوی دي او زموږ د خلکو د اقتصادي وضعیت په شوال باندې ستر اغیز لرلولې ده لکه څنګه چې مکه مو ویل برېښنا چې د مش په هیواد کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه ورسته پر صنعت باندې ستر اغیز پیل کړل ځکه د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شو نو د برېښنا د ورځ په ورځ زیاتېدنی ارزش لمخې څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د روانو اوبو سروې تر سره کل چې سرته ورسول سوال نو داسې وویل سپل چې افغانستان د سندرو په بهیر کې زیات زرلرونکو لکبل څخه څنګه په هر یو سن باندې د برېښنا د بند جوړولو ډېر ښه امکانات شته ځکه کله چې دا سیرین یا هم دا سروې تر سره سوال نو د دې څخه دا معلوم شو چې په افغانستان کې ښه سندونه پر د هر سند باندې دی کولای شي چې یو بند جوړ کړي تر څو د هغه څخه برېښنا یا هم برق تر لاسه کړي چې د افغانستان له سندونو څخه په هر سات کې درنو ځکون کو 2.5 میلیونه کیلو واټ برېښنا تر لاسه کېدلی شي خو اوس دغه سرچینې چې دی په ډېر لږ تر کار لاندې راغلي دي یعنی څومره چې یې امکان شته په همغه کچه د دغه برېښنا بندونه نه جوړ شوی او نه هم د دې څخه ګټه اخیستل شوی ده خو په اوسنی وخت کې درنو ځکون کو بیا هم برېښنا څخه ګټه اخیستل کیږي خو نه یوازې د شمو راتاسو د برقي برېښنا څخه استفاده کو بلکې د دې تر څنګ حرارتي برېښنا هم موجوده ده چې حرارتي برېښنا هم زموږ تاسو د ژوند ورځنی چارې کې ستر رول لوبولی دی چې حرارتي برېښنا موږ تاسو ویلو او عموما موږ تاسو د ډبرو سکاره نفت غاز او داسې څخه لاسته راوړو اوس هم درنو ځکون کو د دې تر څنګ موږ تاسو د برېښنا له مهمو فابریکو څخه یو فابریکا چې د هغه د جبل السراج د برېښنا فابریکې په نوم سره یې جیږي چې دغه د جبل السراج فابریکا چې د سالنګ پرسنټ باندې جوړ شوی ده چې له توربینونو سره یو ځای لوړوالی یې متر ترسیږي، د دې د توربینونو لوړوالی 10 متر ترسیږي، او هغه اوبه چې په دغه توربینو باندې راځي په یو سنه کې 10 متر مقعب څخه دي، چې د جبل سراج د دسکا د جوړولو کار په 1290 هجری لمریز کال کې پیل شوی او 1290 کې بشپړ شوی، چې دا توربینونه یې په مجموعي توګه سره 15 کیلو واټه برېښنا تولیدوي. د دې ترڅنګ بل د سکا چې د زمر په ګران هیواد افغانستان کې د وردګو د چک د برېښنا بندي، چې دا بند په خپل 300 متر اوږدوالي لري، یعنی اوږدوالي اندازه چې د 300 متر پورې رسیږي، او 10 متر یې پلنوالي دي، یعنی پرخوالي چې د دې د چک د سند 10 متر ته رسیږي. او درنو ځکه کو د چک د برېښنا بند چې د جوړولو کار په 1418 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی، او د غوی میاشتې پر 15 د کې پیل شوی دی، چې د دې ترڅنګ د 15 میلیونو افغانیو په لګښت سره د دې کار پای ته رسیدلی. دا بند چې د درنو ځکه کو یو ستر ارزښت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د دې پلانوالي موجب تاسو ولوسته چې 10 متر پلانوالي لري، او په کښتۍ په کښتنۍ برخه کې له 9 متر جګوالي سره پس شریکی جګوالي لري، چې 20 متر بیا دي، او 3000 متر اوږد نهر څخه په ګټه اخیستنې 10 متر مقاب په اسانی کې درې توربینونه وهي، چې 3300 کیلو واټه د برېښنا تولید توان لري. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بل هم د پلی همري د برېښنا بندې، د پلی همري د برېښنا بند لوړ ظرفیت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په یو سات کې 3800 کیلو واټ برېښنا تولیدوي، چې په اوسني وختونو کې د راکی د پلی همري د برېښنا بندرونه بیا رغول شوي دي. مخکې د جګړو له امله څخه دا وران شوي وو، او د ویجاړۍ سره مخامخ شوي وو، په اوس وختونو کې بیرته د ګټې وړ ګرځېدلې دي، چې دغه بند په خپل درنو زده کوونکو په 1360 هجری لمریز کال کې د کندوز سند باندې جوړ شو، چې د برېښنا د لوړ پر ظرفیت لرونکو سندونو له جملو څخه د برېښنا د واټونو له جملو څخه شمیرل کېږي، چې ورسته په 1418 هجری لمریز کال کې د لومړي او دویم دوه نوري دسکاوي په یو سات کې جوړ شو، چې د 900 کیلو واټ ظرفیت لرلې، او د شوروي اتحاد متخصصینو لخوا څخه دغه دسکاوي جوړ شوی، چې 1420 هجری لمریز کال کې بیا په کار باندې پیل وکړه. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بل د سکا چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لوی دسکاو له جملو څخه شمیرل کیږي، هغه په خپل د کجکی د برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د افغانستان یو لسترو او زبرځواکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې دغه د کجکی د برېښنا بند د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو لوی او پرمختللو د دسکاګانو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې له کندهار ښار څخه د 1.5 کیلومتر شمال لویدیځ کې کېږي، چې په دغه ولسوالۍ کې د هیواد برېښنا تر ټولو لویه دسکا په پام کې نیولې ده، چې د برېښنا د تولید ظرفیت یې 1,60,000 کیلو واټه ته رسیږي، یعنی 1,60,000 کیلو واټه برېښنا دا تولیدوي، چې دغه بند چې دی په خپله د جوړولو کار یې په 1410 هجری لمریز کال کې پیل شو، او د 1410 هجری لمریز کال کې بشپړ شو، چې د کجکی بند په نامه سره یادیږي، او د برېښنا د تولید اوسنۍ دسکا یې په یو سات کې درې زره کیلو واټه برېښنا تولیدوي، چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار، شرګا، سنگین او همدارنګه کجکی او مساکلا ولسوالۍ د دغه د همدغو سیمو د صنعتي تاسیساتو لګولو کې ترې استفاده کیږي، او دغه د برېښنا چې د دغه ښارونو چې دي د دې څخه اخلي. همدارنګه د سروبي د اوبو بند دی، چې دا د سروبي د اوبو د برېښنا بند هم یو له مهمو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د افغانستان دغه دسکا چې د سروبي هم د کابل د سیند د پاسه، د کابل سیند کې د سیند د سر د پنشیر د سیند سره یو ځای کېدو له امله څخه په 15 کیلومتر واټن کې ده، چې د سمندر له سطحې څخه 1,569 متر لوړوالی لري. په دغه لوړوالی په ساحه کې جوړ شوی ده. دغه دسکا دوه توربینونه لري، چې هر توربین د برېښنا د تولید اندازې په هر توربین کې په یو سات کې 1,000 ترسیږي، چې دواړه کچېری سره یو ځای سي 2,000 کیلو واټ برېښنا دی تولیدوي. او یو له مهمو تربینونو له جملو څخه شمیرل کیږي. او هم چنان درناو ګلالي زده کوونکو په دغه چې دي کوم سندونه چې دي د دې تربینونو چې دي د بیا رغونې یو ځل دي له منځ څخه تللي و. خو دغه تربینونو چې دي د کابل ښار په مرکزي ولایتونو ته نږدې دي او هم چنان دغه تربینونو چې کله له منځ څخه لړ بيته د جرمني زمانس کمپنی له خوا څخه بیرته ورغول شول. هم چې نن درنه زده کوونکو بل بند د همبله پاپریکا چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا ده چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا د نوموړي پاپریکا چې د کابل ښار په ختیځ کې له 30 کیلومتره واټن سره د درې لوی تربیتونو په توربینونو په لرول سره د کابل پر سن باندې جوړ شوی ده چې دا هم یو له مهمو پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي. دغه پاپریکا چې په یو ساعت کې 2000 او ټوله په ټول چې د شپږ پېټه زره کیلو واټه برېښنا تولیدوي چې د ټولو کاري چې د دغه د کوم جوړولو کار شری د خپل په 1401 هجری مریض کال کې پیل شو او په 1415 هجری مریض کال کې بشپړ شو او ګټي اخیستل ورڅخه پیل شو چې دا د یو موسسې پاپریکا ده. د خپل د موسسې د خاصه خجور سره د موسسې پاپریکا ده او د اوبو د زیاتوالي پر مهال باندې فعال ونډه لري او د اوبو د کمښت پر مهال باندې دریشه د دې تر څنګه درمنه ګلاري زده کوونکو دغه پاپریکا چې د یو له مهمو لکه څلورونکو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا پاپریکا د اوبو د راګرځولو بند لري خو د اوبو زیرمی بیا بیرته نه لري په خپل ځان کې. اوس هم درنه زده کوونکو د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې د نغولو د برېښنا بند په حق لولو د نغولو د برېښنا بند هم د مهمو تولیدي پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه بند د کابل شهر څخه د 80 کیلومتر په واټن کې جوړ شوی دی او څلور توربینونه لري چې په ټوله د برېښ ورتیا یې په یو ساعت کې 300 کیلو واټ تر رسیدي. او هم چې نوموړي بند جوړول کار شری په 1400 هجری مریض کال کې پیل شوی دی او په 1416 هجری مریض کال کې بیرته بشپړ شوی دی چې یو له مهمو صنعتي پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنه زده کوونکو بل هم په دې لوست په دې برخه کې حرارتي برېښنا ولو حرارتي برېښنا موږ مخکې هم تعریف کړه. هغه برېښنا ته ویل کیږي چې مرابطاسې معمولا د ډبرو سکرو نفتو غازو لسپزولو څخه لاس ته راوړو چې د افغانستان د برېښنایي په تولید کې مهمه سرچینه بلل کیږي. چې دا حرارتي برېښنا د مزار شریف حرارتي برېښنا یو فابریکا لري چې په دغه کې د هیواد تر ټولو لوی فابریکا ده چې د مزار شهر په لویدیځ کې د 40 کیلومتر په واټن سره موقعیت لري او نوموړي د سکا څخه لوړ ظرفیت ورن کې برېښنا لاسته راوړل کیږي چې په یو سات کې شپږ دې زره کیلو واټه برېښنا تولیدوي. او د طبيعي غازونو درې توربینونه هم پکې کې موجود دي چې د ستر اهمیت لري. همدارنګه زموږ راستاسو په اقتصاد پراختیا کې مهم رول لوبولی دي. موږ ویلې سو درنو زده کوونکو چې د هرات او کندهار ښارونو حرارتي برېښنا فابریکې هم لري. هم چنان کابل د برېښنا حرارتي فابریکې استه چې دا ټول موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې دا هغه جدول لري چې موږ تاسو ټول په منظمه او ترتیب کې توګه سره پیژندل شو. په جدول کې موږ تاسو ته حوزه راکړې ده. د حوزې تر څنګ ناسب ضربیات په 0 کیلو واټونو کې او سلنه موږ تاسو ته راکړې چې لمړنۍ جملو څخه لمړنۍ د کابل دی چې 2.2 کیلومتر واټن لري. او هم چنان سلنه چې د 2.8 ده. هم چنان د دې ترڅنګ ننګرهار، پلي همري، بغلان، مزار شریف، بلخ، شبرغان، هرات، کندهار، هلمند، غزنی او نورې حوزې ټولې پکې کې شامل دي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ راستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وسم د لوست راتلونکو برخې کورنۍ دنده ده چې دوه سوالونه دي. هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب کړئ. لومړنی سوال د وردګو د چاک د برېښنا بند خلاص تشریح کړئ. دویم سوال حرارتي برېښنا څه ډول برېښنا ده. نور نو که درنو زده کوونکو زموږ راستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای باندې پاتل شي وخت د لا پمان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی احترامات می قبول کی قدر منو ګل لیسه کون کو زه پرشنا غم پاری وزله په هم تاسو ټول ته شرق واس مې د ول سم ټول کی جغرافیه منس من سره رم لوستا هله د چ تاسو ټول قدر منو ګل لیسه کون کی برتر او جوړ صحت مند او سری او د صحت جامې په پتن می قدر من زه کون کو د تل په سری وزله په هم یادونه کوم مخکله دینه چې تاسو دنن ورزینه ولوس بل کم تاسو ټول پر زده کون کی باید لوست پر کې دوس خمخ کی خپل د جغرافیه مزمن کتاب کتابچه او قلم اولری تر سو پالیسی دنن ورزیده لوست مهم نو کار په پولیټیک چوکې لسانو سره نوټ کې پراتون کې وختونه کې خپل نورمال ګرو دوستانو سره هم شریک کړي. خو جواب للی د کون کو نن ورځ موږ تاسو په څلرم لوست کې ډیره په ژوره پورې او دلچسپ موضوع ده. ځکه نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د ودې او منځنی عمر په حق له همدارنګ د نفوسو سرګندوالي او په هیواد کې قومي جوړښت د دې ترڅنګ کورنۍ او بهرنی لیست او د نفوسو ځای پر ځای کېدل په حق له په معلومات لاسته راوړو. نه هیله ده چې تاسو ټول قدر منو بل لیست کون کې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. جو ګل لیست کون کو سم را ګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې لمړنۍ موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت ده لمړی د نفوسو وده او منځنی عمر. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ درنو ځکون کو د نفوسو نسبتي وده د یو هیواد خلکو یا هم د اولس زیاتوالي ته ویل کیږي چې د خلکو د شمیرنې او د نفوس د نسبتي وده په باره کې بنسټیز ارقام او سړنه اساسي اړتیا ګڼل کیږي. یعنی دا هغه د نفوسو د نسبتي وده په باره کې د یو هیواد باید بنسټیز اکرام او همدارنګه څېړنه سره ورسوي ځکه د زموږ او ستاسو د هیواد اولس د نفوسو د شمېر د معلومولو لپاره اړینه ده تر څو وپوهیږو چې په یو هیواد کې یا هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا هم زموږ په هیواد کې د نفوسو شمېر څومره دی او څومره اولس په دې هیواد کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ په دې ډول سره کولای شو چې د دیموګرافي له مخې څخه د نفوسو وده یا هم مړینه د دې ترڅنګ نارینه وي هغه کسان کچېری نارینه واوسیږي یا هم ښځینه واوسیږي او نور ارقام هر وخت څېړونکو او موسساتو په واکه ورکړل شي تر څو هغوی وکولی شي چې د هیواد د نفوس د شمیرین په حق له بشپړ معلومات وکړي. او د دې ترڅنګ پر مخ دا چې هیوادونه مخ پر ودی باندې روان دي نو هیوادونه د نفوسو وده د ټولنیزو مذهبي او اقتصادي مقرراتو تابع ده. همدارنګه زموږ هیواد هم د یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ستره کار سره رسولې دي. درنو زده کوونکو بشپړ سرشمیرنه کچیر موږ تاسو وایو زموږ په هیواد کې په دقیق ډول سره نه سره رسول شوی خو مګر په 1453 مریض کال کې د جوزا د میاشتې پر 25مه نیټه د چونګاش د میاشتې پر لسمه نیټه چې کله سرشمیرنه سره ورسېدل نو کله چې دا پایته ورسېدل له دې سره سره دقیق احصائیه وانخستس و یعنی دقیق معلومات د افغانستان د نفوس په باره کې وانخستس. په خوبیا یې هم ونه شوی کولی چې د ټول هیواد د ټول سیمو احصائیه واخلي خو په 1453 مریز کال کې د احصائیه له مخې څخه د ټول افغانستان نفوس چې دی 15.9 میلیونه تنه اټکل شوی دی. د دې ترڅنګ په داسې حال کې چې د زموږ ګران هیواد افغانستان نفوس په 1453 سم هجری شمسی کال کې 6 میلیونه تنه وو نو د پدیر له سو ونیو يم هجری شمسی کال کې چې کله دقیقه سرشمیرنه وسپله نو د افغانستان د نفوسو شمیر 10 میلیونه تنه اټکل شو. ار دې په اړه کې د کیک معلومات راکړل شو. همدارنګ درنو که درمن زده کوونکو کچيري تاسو په خپل کتاب کې متوجه اوسئ چې تاسو په کتاب کې یو انځور درکړی دی چې دا انځور شری په خپل مستقل شکل یو چوکاټ دی. په دې چوکاټ کې موږ تاسو ته کچيري چپا طرف ته د دې چوکاټ دغه کوم اومدی کښ چې دا دغه اومدی کښ ته متوجه اوسئ چې دلته موږ تاسو ته ځینې شمیرې راکړي چې له 0 څخه شروع بیا تر 15000 پورې دي. 0 کې د 0 نقطې څخه وروسته موږ تاسو 1500 نقطه رو 15000 اندر 15000 پر مرتاسته دته نقطه په نشکر دي چې دا ټول د کسانو یا هم د نفوسو د شمیر په اړه کې یعنی 15000 تنه کسان اینن کچیر تاسو ته متوجه وو سی جی په افقي خط کې مرتاسته نور شمیر نه راکړي چې په هغه کې 0.00 راکړي دي 0.15 همدارنګه د دې ترڅنګ موږ تاسو ته 0 نه راکړی دي. همداسې په ادامه یې موږ تاسو ته شپېته همدارنګه تر سلور شپېته پورې تر 15 شپېته پورې موږ تاسو ته ایج نه راکړی دي. ایج یې هم عمر نه موږ تاسو ته په نشه کړی. دا غت سلور چې نوښته دي په لمرنی خط کې په لمرنی کښه کې سلور چې دي په خپل د ماشومان د عمر ای نشمیره نه لري چې دا شمیره نه په افغانستان کې تر 15000 پورې رسیدلې وکړل چې په 1400 پرته یې کال کې د عمر نه د مخې د نفوسو ګروپندې وسپلنه په دغه وخت کې د ماشومان شمیر په افغانستان کې سلور نیم زره تنه وو چې تر 50 زره پورې رسیدي او هم چې نن د دې تر څنګ هغه ماشومان چې د 50 میاشتې څخه به تر 9 میاشتې پورې وو د هغه شمیر چې وو څلور نیم زره پورې پورته شوو حتی تر څلور زره پورې یعنی تر څلور زره پورې او هم چې نن هغه ماشومان چې د لسو څخه به تر 14 کلونو پورې عمر درلودې د هغه ماشومان عمر چې د 19 کونکو یا هم د هغه شمیر نه چې د 1400 پورته یم کال کې تر 2 نیم زره پورې شوو اینن هم دغه سی 15 کلن ماشومان تر 19 کلونو پر کلنی پورې دغه ماشومان شمیر نه 2000 په هغه وخت کې نو دغه سی دغه چوکاټ مرتبس ترتیب کړو چې د دې پر اساس باندې دقیقه احصایا معلومه نه سو خو کله چې بیا په 1400 د دې لپاره چې ونی ویم کال کې د کیک احصایه وسول نو د افغانانو د نفوس شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېږي همدارنګه د رنوز د کونکو د لوس په بل برخه کې موږ تاسو ته یو بل چوکاټ راکړې دي د اضافي معلوماتو په خاطر سره چې په دې کې موږ تاسو ته په کلونو کې د انسانانو د ودی سلنه موږ تاسو ته معلومه کړې ده چې د سبر لسو سلويشتم کال څخه بیا تر ډېر لسو البته د ډېر لسو سلويشتم کال څخه بیا تر ډېر لسو او ویم المریض کلونو پورې د پوسو د زیاتوالو معلوماتي جدول دی په دې کې موږ تاسو ته کلونه په نشه کړی دي او هم چې نن د ودی سلنه یې د انسانانو په نشه کړی نه چې په کال 1400 کې د انسانانو د ودی سلنه په پاکستان کې 3.1 او همدارنګه په کال 1400 کې د انسانانو شمیرنه د ودی سلنه چې هغه په هغه وخت کې 3 سلنه و همدارنګه په 1450 کې 2.8 په 1450 کې 2.5 په 1400 کې یو اشارینه او په 1400 کال کې 2.5 ما نو درنه ځکه کو تر دې دم پرزموج او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوس د ګنوالي په حق له معلومات په بستر چې د نفوس وده او منځني عمر په حق له معلومات ترلاسه کړل اوس هم د لوستلو کې برخې تر ازوچ په دې برخې کې به موږ تاسو د نفوس سرګنوالي او په هیواد کې کومي جوړش په حق له معلومات په بل هو جو که درنه ځکون کو په هیواد افغانستان کې د نفوس سرګنوالي چې دی پر دوه مهمه برخو باندې ولاړ دی یو د عمر لمخې څخه دی بل د جنس لمخې څخه عمر لمخې یعنی د وسخه نیولې به تر څل روش په تکلنې پر عام تر څل کلنې پر انسانانو عمر دی او هم چې نن د دې تر څنګ بل د جنس لمخې څخه یعنی شزنه او نارنه دا دواړه ته په نظر پکتو سره زموږ تاسو د نفوس سرګندوالي په نشه سعودي او همدارنګه په هیواد کې قومي جوړښت نو ویل سو د نفوس سرګندوالي په ټولنیز او اقتصادي خدماتونو کې لکه کرنه قانون او د سنورو لمخې څخه موږ تاسو مطالعه کوو همدارنګه په 1450 مریض کال رئیس څخه د هیواد په سطح باندې کومه سرشمیرنه نه ده تر سره سوې نو له همدې امله څخه افغانستان کې د نفوس ویش ترکیب د ودی اندازې او اقتصاد او ټولنیزو ځانګړتیاو په حق له مستند ایسایوي معلومات نشته خو بیا هم د دې باوجود درنو ځکونکو په 1400 مریض کال کې د نفوس د سرګندوالي لمړیتوب د جنس یعنی نارینه او ښځینه لمخې څخه مطالعه سو چې په 1400 مریض کال کې د جنس لمخې څخه د نفوس د سرګندوالي لمړیتوب احساس سو چې د اتمی لسیزې په پای کې ښځو ته ورته پاملرنه سوي و چې په هغه وخت کې ښځو په اړه ونډه درلودلې په زیات شمیر ځایونو کې کار سره ترسوي ولسی او مشرانو جرګه کې دندې سره ترسوي له همدې عمل څخه په همدې ډول سره د شوز وند په دولتي ادارو کې او په تیري بیا په پهونی او اقتصاد په بیلابیل سکتورونو کې ذات سپل چې مخ پر ودی باندې د هیواد په ټولو کې زموږ د هیواد د نفوس وده یا هم زیږیدنی څخه تر 15 کلنۍ پورې ان تر 3.4% د دې تر څنګ شپاره څخه تر شپته کلنۍ پوری 2.9% او همدارنګ شپه د 15 شپته کلنۍ څخه بیا څخه پورته کسان چې بوده هغو سلنه چې و 2.6% اټکل شوی خو په هیواد کې اقتصادي او فعال نه پوس چې و درنو ځکون کو د 15 شپته څخه نیولې به تر 15 کلنۍ پوری کسان و چې د 80% د کرنې او مالداری په برخه کې بوخت و او په دې برخه کې کار سره ترسوي او نور پاتې به په صنایعو قانون نو ټول نیسو خدمتونه کې بوخت و او له شپته 15 شپته کلنۍ څخه پورته کسان به غیر فعال اقتصادي باندې درلود همدارنګه درنه او قدرمنو ځکونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د حکومت احصایات سرشمیرنه چې وسمن نو له همدې عمل څخه په افغانستان کې د نفوس ویش ترکیب او د ودی اندازې او د اقتصاد ټولنیز ځانګړتیاو په حق له مستند احصایوي معلومات موږ تاسو ته نسبه پیدا خو بیا هم د دې شمیرنې لمخې څخه موږ تاسو د افغانستان نفوس شمیر معلوم سو د دې تر څنګ درنو ځکونکو تاسو ته په کتاب کې څلور دې شمه سپې کې یو جدول درکړی دی چې په هغه جدول کې تاسو ته د 1400 کال د په افغانستان کې د جنس لپاره د نفوس سرګندوالي په نشه کړی دی چې شاري نفوس کې شزنا او نارینه دواړه شامل دي او همدارنګ کلیوالي نفوس کې شزنا او نارینه دواړه تاسو ته ګوته کړی دي. تاسو کولی شئ په دقیق ډول سره دا معلومات ولولئ. د دې ترڅنګ درمنو زده کوونکو زموږ تاسو په لوست کې راتلونکي برخه چې ده هغه موږ تاسو په هیواد کې د قومي جوړش او قومونو جغرافیې ویش دي. زموږ هیواد افغانستان کې د مشت قومونو جغرافیې ویش په مختلفو بڼو سره دي. د افغانستان اوسیدونکي د تاریخ د دودونو یا هم فرهنګ او د اساسي قانون پر اساس باندې ټول افغانان دي. خو د بشري جغرافیې له مخې څنګه زموږ په هیواد کې بیلابیل قومونه ژوند کوي چې د هغو د ژوند اړوند موږ تاسو په لنډ ډول سره وایي. موږ تاسو ته د سویلې سودرنو ست کون کوز مش په هیواد کې هغه کسان چې ژوند کوي زم بیلابیل کسان دي بیلابیل کومونه چې ژوند کوي خو په دې خار کې چې لمرني کسان مشتوي دي هغه د دې خاورې پښتانه تاریخي اسناد لرونکي کسان له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې لمخې څخه اریایان ډیر په خاني توکم بلل کیږي. یعنی هغه ژبه چې پر خبرې کوي ټول کسان د پښتو ژبه څخه استفاده کوي چې د دې ژبه په پښتو ژبه په نام سره یې دي او نور یې اریایي ژبه باندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ یونانان و تیلی موریخ خوریوت پښتانه د فاکتویوس او د ودی سیمې د پقتاکس پر مسرې یې لیکلي دي چې پښتانه په ټول افغانستان کې استوګنی خو زیات خلک یې په ختیز او کابل کې او د کابل په ګاونډي ولایتونو کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ د مونږ زده کوونکو زموږ په هیواد کې زیات شمېر نور کسان لکه تاجکستان تاجکان چې د پښتنو په سیر باندې د دې سیمې د اریایانو ډېر په خوانی کوم دي او د سنور ازبکان دي او ترکمان دي. د دې ترڅنګ زموږ هیواد نورې رسمي ژبې چې دي یعنی د پښتو ترڅنګ دری ژبه باندې هم زیات شمېر کسان دي چې په دری ژبه باندې هم خبرې کوي. نو په همدې ترتیب سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینې کزلباش همدارنګ عربو او سیدان هم شون کې چې په همدې ډول سره ځینې هندوان سکان په کابل ننګرهار کندهار کردیز خوست او غزنی کې ژوند کوي چې د دې هیواد اوسیدونکو دي او د دولو وړ برخې له جمهور څخه شمیرل کیږي چې ځینې نور کومونه هم شته. نو موږ تاسو فقط د یو څو کومونه په اړه کې ولوستل. همدارنګه درنو زده کوونکو د کورنۍ او بهرنی لیست او د نفوس ځای پر ځای کېدلو په حق لکه چې موږ تاسو ولولو نو افغانستان موږ په هیواد افغانستان کې د نننه له هیواد څخه بهر ته مهاجرونه چې د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او تاریخي طبي پیښو او غزو له مخې څخه نور انګریزي هیوادونو ته استوګنه کوي. ځینې کسان یې د سیاسي لیږد له امله څخه ځي، ځینې کسان یې د اقتصادي مهاجرین دي، ځینې کسان یې تاریخي مهاجرین دي او ځینې کسان وي چې دي د خپل هیواد څخه ځي په بخوا وختونه کې تللي وي. نو دغه اغیزي چې زموږ په هیواد کې مختلفې اغیزي لري چې ځینې مهاجرین په افغاني مهاجرینو مثبتې او منفي اغیزې کوي چې مثبت اغیزې چې درنو زده کوونکو د خپل فرهنګ دغه کسان چې نور هیوادونو ته سفر کوي دي خپل فرهنګ نور هیوادونو ته لیږدي وي او د نورو فرهنګونو سره بلتیا پیدا کوي. دوم خپل ژبې رواجونه نورو سره نورو ته لیږدي وي او د هغوی د ژبو او رواجونو سره آشنا کیږي. او درېمه مثبت اغیزه چې د نوې ټکنالوژي سره بلتیا پیدا کوي. خو مګر منفي اغیزه چې دي هغه بیا د درنو زده کوونکو لکه د فعال اقتصادي نفوس له لاس څخه ورکول دي، د معزز او تشته ده یعنی د پهانو او ماهرو کسانو تشته ده، همدارنګ منفي اغیزه ټول جمهور څخه یو ایچ ای وی د پوستکو د ناروغي اخته کېدل دي، بندنی هیوادو ته د سرمایې لیږدول دي او همدارنګ د دې ترڅنګ پنځم منفي اغیزه چې ده هغه د انساني حقوقو تر پښو لاندې کول دي. نو درنو ځکه کو د لوس په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې کورنۍ دنده مو نفوس وده او منځني عمر تشریح کې او همدارنګ د نفوس سرګندوالي په هیواد کې قومي جوړښت تشریح کې. نور نو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. شو وخت تلل پمن.
د ازادي ملما
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته راغلاستم. قدر من اوریدونکو په دیونی کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملما دی. زما ملما اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې خپل ملمنه غواړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژنې چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلم په 1940 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونه مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغه لیک لوز دا کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کښې اوسېدلی یم، چېرته چې مې د پلار دن لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کښې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړې؟
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کښې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کښې وو؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کښې زمونږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کښې وو چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای چې یو آسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کښې یو ښوونځی او په خپله لاړم، ځان مې په کښې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړه. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ په دې کښې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پشد په لیسه کښې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روخان په لیسه کښې د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ، ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل، په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالبه بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته خره بیا بیا هلته تړل، تقریبا دوه نیم سوه خره به وه. او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړی مې وو، په هغې به تللم راتللم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی، ځکه چې بېخي ویرونکې ځای و او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړه او بس بیا د هغې نه پسې دېراوت ته راغلو، دویم صرف مې هلته وویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کښې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل؟
بلې، ډېره زیاته غرنۍ وه او دا ښوونځی چې وو دا د کورونو نه لرې وو. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کښې خو سایکل چا پېژندلو نه او نه وو، افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کښې درس وایي، یعنی د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یو شاعر په توګه، فکر تخیل، دا هغه وخت په ماشومتوب کښې هم در سره وو او که وروسته د ژوند په یو بل پړاو کښې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دغه نو لومړني وختونه چې وو، یعنی اولني صنفونه یا ټولګي چې وو، په هغه وخت کښې خو ماشوم دومره سوچ نه شي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کښې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کښې وم، نو په هغه وخت کښې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کښې وو که د بل چا وو، هغه مې لوسته. نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. او څه خو پخپله په انسان کښې داخلي مکر وي، هغه څه چې در کي هغه خو بیا راوځي. نو په هغه وخت کښې م لګیا وم، یو نیم بیت به مې لیکه. بیا چې په اتم ټولګي کښې شوم، نو داسې پوه شوم چې منظمه شاعري کولی شم. یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کښې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو، د شاعري پسې پراخه شول، هلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو. ورځپاڼې خواخو په افغانستان کښې په اطرافو کښې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کښې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړه.
د لیکوالي څنګه شروع شوه؟ څنګه تاسو روانه وساتله؟ او تر اوسه
په دې کوم ځاتره مرکو کې کیسه ما کړل نو یو وخت مې سمیم چې په شیونه خو ده دا سیب سمیم چې زمونږ ډېر درونو ستاره دی د عزت وړ سره دی هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته وایي نو تابن د داد په تمه یې د شابسي نو هغه د داد په ځای باندې ماته دومره ویلي چې په نصر کې لیکل شروع کړه ځکه چې نصر ته اړتیا ډېره زیاته ده دا خبره په ما ښه مونه لګېدله خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي وس همدغه تشویق مو بس د لنډو کیسو په لیکلو مې دا لوکل او رښتیا خبره خدای دا چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډې کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغورکه چاپ شو د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو
ل سمیم صاحب نه ما په خپل هم دا خبره اورېدلې ده چې ویلې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي خو تراب صاحب تاسو لیکنو ته براشو اول د شعرونو په باب راته وایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړ او زه خو داس خبر يم چې اوس هم تاسو شاعري کوي
شاعري خو دا سی او دا غل نسبتا نصب لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده د چې په چا کې ورته نو هغه ته دومره ګران کار نه دی شاعري زه اوسم یو نیم غزل لیکم نو بیا خو څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه چاپ شوه خو زیات لیکنې چې ما کړې دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوې دي
شعرونو ټولګه مو همدا یو
چاپ شوې ده او بل ټولګه مې چاپ ته تیار ده نو څومره چې وخت تیریږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري به ډېره سنجیده او ډېره ښه وي نو ځکه بیا یې لږه لیکي نو شاعری اوسم زه کوم یو نیم غزل ډایرک هم داسې کله فیسبوک کې لیکم بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعری
ډېر ښه وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو خو اوس لږ خپل لومړی مجموعه نه چې په خوا چاپ شوې ده کله غینه یو شعر راته وایست کولای شي
زما تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي او سترګو ته کزینو جړا چیرته ځي او نوري په څه چې تل خپل امر کړ او مخ ته ورو خاورو ته سا چیرته ځي او ته چې لما پختې ته وایا ته چې لما پختې ته وایا ورېزو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي او ولی په خون خوري هڅه ووري سوي د خوارانو خیره چیرته ځي او حسن پر تمام وي چې وښي تیر مس رنگین خایست د لیلا چیرته ځي او غمه د زنګو د وخت ملګری دی غمه د زنګو د وخت ملګری دی خبر تراب سره الله چیرته ځي
ډیر ښه تاسو ډیره پښتنې کړي خو لخپل لوري مو جواب نه دی ورکړی
بله بله اوه چې لښته ده په مو په دا شعر په لیکلو کې ما په خپل دا اته کړی دا چې لوستونکي په فکر کې واه چې ما هغه سوچ چې بل څه ده
ډېر لا ډېر زیاته مننه تراب صاحب د کیسو لیکل مو څه وخت پایل کړل ورسته لدی چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه وروخو ده دا ستاسو لومړی کیسه وا او ک مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وي او بیا ورسته مو دوام ورکړه
مخکې دینه چې ستاسو د پښتو زو دوام کوم نو دا به ویم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر سره فریدی د لږ کیسو یو ټولګه وا د محلونو خوا کې هغه ما لوستی و او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستی و هغه هم سلیم صاحب راکړی و چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی ډېر زیات ښکلی ناول دی نو دغه ناول او دغه لنډې کیسو په ما اغېز وکړ خوښې مې شولې البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی بیا زما دغه کونډه لومړی دغه یوه لنډه کیسه وه د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ بیا د شهادت په اخبار کې به خپرېدلې ځینې کیسې مې ډېرې زیاتې مشهورې شوې ډېر لیکونه د خلکو راغلل ډېری وسته دی په ماده ورسپانه کې چاپ شو. د زړه د غنا را ورسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو څو شپته لنډې کیسې لیکلې، خو زما د لنډې کیسو په دغه کې یو بله ځانګړتیا دا و چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومېډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وي. دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی یو خپګان یا تراژیدي هم پکې دی. خپګان
بله، هم د خندې هم د ژړې. نو دغه سب ورته وایست او کار څه دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه، حتی استادانو لکه سالم صاحب تقریبا ما دوشت لرن فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل. د دې مجموعیم چاپ دی د زیاترو ډایریکټر هم زوم دا مې فلم کړی هم دی د افغانستان ټولو تلویزیونونو د زما ډرامې خبرې شوي.
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب، مګر د دې لاندو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لاندو کیسو ستاسو تر ډیره پورې په خوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه؟
نو تاسو ته معلومات چې لیکوال مواد ټولن نخلی په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دی چې په داسې څه لیکلو کې چې تر تا د مخه چا نه یې کړي، او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده، هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زه دومره ویم چې بیخي نوې پدیدې چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې سو سال په هغې کې د سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې دا څېړلي دي. د دې کامیانې او خوالې دا ټولې دغه کړي دي. په هغې کې په اخره کې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي، نو یعنې حساب پکې دی شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی، دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلات تراب کیسې چې دي دا دغه دي لیرې نوي دي. نو زما د کیسو عنوانونه مو دغه خبره په زړه پورې دي او دا موضوعګانې هم چې دي دا نو یخوونکي ماته ښکاري.
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلي دي، یو څو کیسو مو چې عنوانونه
صحیح ده. نو فار د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایي مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي؟
بله، هو اصلا داسې دی چې بله ستاسې پوښتنه زه په بل قسم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چا یې د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی په هغې باندې ما لیکل کړي. د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم. ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کې دغه کړي دي، لنډې کیسې لیکلې دي. د فرزن د امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلې دي. د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم، د هغې کومې نادودې وې په هغې باندې مې کیسې لیکلې دي. نو د سیب جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کې چې چور او بس مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه لاغلا ته نه دی تللی، خلک یې تشویقوي. بالاخره دا هم چې کابل کې هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی، خو بس د سیک د مخې ته ورځي او دا د تېر باسي پیسې ته راغواړي. لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې او بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي. کله چې خلک ډېر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه دپاره وړل کېږي.
دا به د هماغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بله 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 اما غزانو دغه سین جنازم خلکو ډیره زیات خوخه کړی و یا فرضن د تمدن لا کای زمای وطن جه کی ساده ما په پاتلون نکړی دا نه نو دغه شی دغه په برواج چې به د پاتلون ډیره غوستلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دی ویل به شهر دا ډیر متمدن انسان دی دا تمدن یې وایي پاتلون کې خلاصه کړی و کولی نه نو خالي هم نه دا خو بیخي ډیره زیات خلکو خوخه کړی
ډیر ښه تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلې دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې داسې هم وی چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي
او ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی ټلویزیونی دی نو زه په خپل ما چې لیکلې دي ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي زمونږ څو سره توپیر دا دی چې یو په خپل ډرامه کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده او د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا خودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کیږي نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کیږي نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده ځکه په دې کې ته دروغ کولای نه شې چې په تنه نه شې کولای وړه اشتباه چې دی وکړل ټول کیسه دي زمونږ ځدی خلک دې دروغ باور کوي ګوري نه نو سیمبولونه کې باندې کاریږي موسیقي په کې د بیک گراوند کاریږي بل هغه زم نسبت د هغه نه ډیر دی د لاندې کیسې نه ډیر دی نو څومره چې یو کله موږ تاسو په هغه کې یو چې یو خپل جنې په لاندې کیسه کې مګر هم ته بیا ته عمل نه شې دا هغه جړه دا هغه ادا دا په خپل د لیکون سم چې نه ډېر زیات اثر لري او نور به د هغه څه کوم ان چې لري هغه پای چې لري د لنډې کیسې په دې هغه باید پټ مخکې نه رسوانه او په اخر صحنو کې
نه تلوسه پکې وي
هو تلوسه خو باید ډېر د ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی چې په کوم لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه هغه ته څوک ازریږي نه چې ویلولي یا بیا یې وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی یو بل خبره د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړي او عملي ورته وشي
ډېر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي تاسو د فلمونو یا د ټلویزیونی نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري
ما خپل یو وګت کورس د ډایرکشن اخستم خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم ما ډایرکشن کولو دا ډیره خبره ده چې یو لیکوال په خپل ډایرکټر مشي نو هغه ډیر دقیق ډایرکټر وي خو زه د سی ډایرکټر مو دا ډایرکټر وي خو مختلف قسمونه لري د جنگ بیل ډایرکټر د ډرامس بیلی د ډایالوګ بیلی زه په خپل دا انداز ډایرکټر یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي اگر چې ډایرکټر باید په خبره پوه شي خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی د ډایرکټر خپل دی هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي نور کامرامن پوهېږي نو زه د خبرو د کولو د ناستې د ولاړې د حرکت د دې ډایرکټر وم په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم نو دغه مرکه ستاسې د دې حوصله نه لري او یعنی ډېر تکلیف په ما کالو چې دا خلکو زما د خواري لیدله حتی په ما کله ظروف راغی
د تیاتر یا د سټیج درامې مو هم لیکلي کنه
یو دوه درې مې لیکلي وي یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه زه ورسره خپله لاړم نه شوم په مدیر د معرف راپسې راغلی و بس ومې لیکله د کرمي صاحب لومړنۍ وخت ډېر ټولو خلکو وایي چې ژړلي ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو د لیکلي مې دوه درې مې لیکلي خو ما زیات تلویزیوني ډرامې لیکلي
اغه کارونه اوس چې مهاجرت راغلی است په اروپا کې اوسېږي ټول درنه پاتې دي
دا خو تاکل چې پاتې دی یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وژنځي زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې را سره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره داسې خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنسمنان وو او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېدو یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مخرر وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه حتی د محتوا په لحاظ د هغوی نه مخاط
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بل ورځ مې یو څه دغه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې یو چا را ته زنګ ووهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې داسې مرسته را سره وکړي که ته ډرامې چې دي لیکلې بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه، یو څلېرش قسته سیریال ما لیکلی او نوم یې وو ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخپالې چې وي دا ټولې په تنس کې ما لیکلې وي، یو پنځه قسطې جوړم شو د اطلاعات کلتور وزارت جوړم که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې استاد جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم را سره دی او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم، ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم، یعنی د تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري ټول ورته وژاړي او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی، دلته دا شرایط برابر نه دي ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مو راته وایست هغه چې چاپ شوی دی چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي.
ها سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي، دا روبرکه د پښتې ځواب سلګۍ په لویدیځ کې ژوندی مړی رومانټیک منیجر او یو یو بله ټولګه ده هغه هم د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده، دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي پر یوې څېرې او د پلانک پر ځای په دې کې دولس نیکه دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور ویر دی نو سایکاټرست چېرته چې ارواپونی د افغانستان پخوانی او اوسنۍ پولې د کمپیوټر اساسات دا شیان مې دغه شوي. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړه دلته ارمان ته چې راغلم هغه مې ولیکه چاپ شوه، نوم یې دی هغه به څوک و. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب اوس لیکلی دی هغه هم چاپومه، د سندرو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه. نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم. بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن خبرېږي د جنورۍ په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي، دا یې نوم دی، دا په انګلیسي ژبه پنځلس لنډې کیسې دي. اوس که دې شعر خوښ وي نو شعر به درته ویم.
مهرباني وکړئ، ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب. مهرباني وکړئ خپل شعر واوروئ بیا به خدای پاماني
وکړئ. نو شعر داسې دی چې تصویر تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي. آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړه، انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي. ار څوک د بڼو چې جکی تاو کړم له سترګو دیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي. او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي. او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تراب پسې دوی هسې زنځیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله ترابو چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خواله را سره کوله. تر بلې مرکه د خدای خدیوي.
د ازادۍ میلمه.